مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومه سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت ورځي یو بجې شوې نن د نهه سه شنبه ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. په دې غړي کې وړاندې تاسو خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه لرو. پر وروستۍ نیمه کې اونیزه خبرونه د ځوانانو غږ به هم په تکراري بڼه دراوړو. خو لومړی ورځو احمدشاه زمي ته چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی په کوټه کې په یو شاري بس کې بمی چاودنې یوولس کسان وژلي او ترشل زیات یې ژوبل کړي دي. نن سهار د پاکستان د پنجاب صوبې په بیلابیلو جیلونو کې نهو کسانو ته پانسي ورکړل شوې او کروشیا هغه زرګونو کډوالو ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې وو. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په کوټه ښار کې په یو ځایي مسافر وړونکي بس کې چاودنې څه باندې دېرش کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پولیسو چارواکو په خبره چاودنې پر ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یو لوکل بس کې وسوه چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول عام وګړي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري اکبر حسین دوراني تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې په سنډمن روغتون کې خبر اعلان ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل شوو چاودېدونکو توکو له کبله شوې چې له یو ځای بل ته وړل کېدل.
بس جو تھی وہ شراب روڈ پہ جاری تھی. عام پسنجر کوچ ہے
دا لوکل بس پر سریاب سڑک ل شار څخه هغه خواته رہی و چې دا شاید د ورځی اخیرنای لوکل بس و نو ځکه ل خلکو ډیر ډک و لاندې هم خلک ناست و او بارا پرچت هم خلک سپاره و. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوي چې په کې تر وسه پوري یو لسنه وجل سوي او اتلس نور ټپیان دي
او 18 زخمی ہے.
بلخوا د روغتون چارواک مشال اډیو ته ویل چې په چاودنه کې څه باندې شل کسان ژوبل شوي دي چې د درو حالت د اندېښنې وړ دي. د پولیس په خبره په بس کې له 15 دیر څخه تر 40 پر مسافر سپاره و. د دې چاودنې زمواري تر اوسه چا نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډی سي ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره دې هیواد ته رسمي سفر کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي ځکه چې څو ورځې وړاندې اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د اسارېدو د مودې غزول پر مهال په وینا کې ویلي وو چې واشنگټن ته د نواز شریف د سفر پر مهال به پر نوموړي ټینګار وکړي چې وسوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. نن سهار د پاکستان د پنجاب صوبې په بیلابیلو جیلونو کې نهو کسانو ته پانسي ورکړل شوې. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه په اټک کې درو کسانو ته، په لاهور او فیصل آباد کې دوه دوه کسانو او په سرګودا او بهاولپور کې یو کس ته پانسي ورکړل شول. پر دوه کسانو کلونه وړاندې د وژنې تور ثابت شوی و. بلخوا په ملتان کې د یوې زنانه د وژنې په جرم د نیول شوي بندي پانسي تر روغ جوړ وروسته وځنډول شول. خبرونه مشال اډیوس خاوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې تیر ونی د دوو کم عمر کسانو پانسي کول غندلی او ژغې کړي چې پر دا ډول پانسيانو د بندیز ولګول سي. فاطمه سالبهی ته په دې پانسي ورکړل شو چې نوموړي په 14 کلنۍ کې هغه وخت یو کس وژلی و کله چې دا په زور ودیدل. بلخوا سمت زهابی ته په 14 کلنۍ کې د خپل یو شپونکی ملګری د وژلو په جرم پانسي ورکړل شو. بان کی مون پر نوول چې نوموړي د تیرې اونۍ پانسيانو ډیر غمجن کړي دي او ویره لري چې دا عمل په ایران کې یو پریشانه کوونکی رجحان دود کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلی سي چې په شام کې لاسوهنې بندې کړي. ایران باید له شام څخه ووزي، د بشر الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي او د حزب الله په څیر شام ته استول شوي شیعه ملیشا وباسي. نو بیا کولای سي د شام په سولیز حل کې ونډه واخلي. خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل او داسې هیواد دی چې په شام کې د عربانو سیمه قبضه کړې. الجبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، شام، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. کروشیا هغه زرګونه کډوالو ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې و. تر 3000 زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنی او باران کې ایسار و، تر څو پرون دوی په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیار یوې ویاندی میلیتا سونیچ وویل د څه ډول اعلان پرته پوله پرانستل سو چې بیا وروسته ټول په منډه داخل سول. بلخوا اوس هم ګڼ شمېر کډوال د کروشیا په داخل کې د کروشیا او سلووینیا پر پوله بند پاتې دي. د کډوالو په منځ کې تر هغه وروسته تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دی لکه چې پر پولو د نوو بندیزونو لګېدو وروسته د دوی پر مخ د لویدیځې اروپا لارې وتړل شوې. په جرمنی کې د پیګیډا په نوم د سغدریزه غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونونه وکړل. پیګیډا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتګ سره سخت مخالفت لري. د غورځنګ څه باندې 60,000 پلویان او څه باندې 14,000 مخالفان پرون د جرمنی په ډریزډن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. دې غورځنګ پوره یو کال وړاندې په همدغه ښار کې لومړی لاریون کړی و. پولیس ویلي چې پر دې مهال کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو، خو د پیګیډا د پلویانو او مخالفان ترمنځ خال نښتې سوي دي. د جرمنی د کورنی چارو وزیر د پیګیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې غږ کړی چې د دې غورځنګ په ملاتړ په لاریونونو کې له ګډونه ډډه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. افغان لوبډله لومړی بیټنګ کوي او تر دې دمه یې په اتو اوورونو کې 15 منډې جوړې کړي دي او یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. مخکې تر سره سوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې وه. دواړې لورې به په چهارشنبه او پنجشنبه هم سیالي کوي. ټاکل شوی چې افغانستان به د خپلې دورې پر مهال په زیمبابوې کې 15 ورځنۍ او 2 اووریزې لوبې ترسره کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.83 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.80 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 222 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس ته موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 20 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواوري په کوټه کې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون 11 کسان وژلې او تر 30 زیات یې جوبل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته روان شوی. یو کارپو وایي د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع وي.
افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د امریکې د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان په اړه ځینې فیصلې هم وشي.
د خبر ایجنسی یو اوسیدونکی وایي
کورونا ویران دي، روډونه ویران دي، اسکولونه ویران دي، هسپتالونه ویران دي. کورونا ته جمع روان دی چې بس کورونا ته په اډه ولګېږي، اسکولونه ته په اډه ولګېږي، هسپتالونه ته په اډه ولګېږي.
د سوال جینکی وایي د اسکولونو ړنګېدو باوجود یې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مونږ به د دې هر څه باوجود مونږ به خپل اسکولونو ته ځو، مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بندم.
او په ځوانانو غږ خبرونه کې په تکراری بڼاوري چې قبایلي سیمې په سپورټس یا لوبو کې څومره برخه لري.
د خیبر ایجنسی سمین ګل او د باجوړ ایجنسی محمد حیات د پاکستان انډر 19 ټیم سره د سریلانکا په دوره دي. امتیاز افریدی اولمپیان پاتې شوی دی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان د مرکز کوټې پر سریاب سړک په پورنۍ چاودنه کې د دوو ماشومانو په شمول 11 تنه وژل شوي او تر 30 زیات نور جوبل شوي دي. د پولیسو په خبره چاودنه په یو لوکل بس کې شوې چې وجل شوي او جوبل یې اکثره ولسی وګړي دي. د چاودنې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. تفصیل د مشال ډیو خبریال خدای نور ناصر لسیمې راکوي.
د کوټه ښار د پولیسو په خبره د دوشنبه په ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یوه لوکل بس کې چاودنې تر دیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پولیسو په خبره په چاودنه کې ټول وژل شوي او ټپیان ولسی وګړي دي چې په ښار کې د ورځې تر تیرېدو وروسته ماښام خپلو کورونو ته رهي وو. یو سپین ږیری ټپي تانه چې د سنډیمن روغتون پر بستر پروت و مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. چاودنه وسوه، بیا مې زورور غږ واورېد، تر هغه وروسته لمبې سوې او بیا زه په ځان نه یم پوهېدلی. زه په دې لوکل بس کې کور ته روان وم. د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین دورانی چې تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی، هملته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودنه د دې بس په شا کې د شوول سویو چاودونکو توکیو له چولو سوې چې همدا چاودونکي توکي یې په دې لوکل بس کې له یوه ځایه بل ځای ته منتقلول. داسې ده چې همدا لوکل بس په سریاب سړک له ښار څخه هغې خواته رهي وه چې دا شاید د ورځې اخیرنی لوکل بس و، نو ځکه له خلکو ډېر ډک و. لاندې هم خلک ناست و او بارا پر چت یې هم خلک سپاره وه. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوې چې په کې تر اوسه پورې یولس تنه وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. که څه هم اکبر حسین دورانی رسنیو ته د یولسو تنو د وژل کېدو تایید وکړ، خو سنډیمن روغتون ته چیرې چې ټول مړي او ټپیان راوړل شوي وو د مړیو شمیر لس وو. او د پولیسو ویاند جاوید غرچین هم رسنیو ته په لېږل شوي بیان کې د لسو تنو د وژل کېدو تایید کړی چې په ټپیانو کې یې بیا د روغتون د ډاکترانو په خبره د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې په سریاب سړک یا د چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې په دغه ښار کې د محرم الحرام په راتګ سره د امنیتي ادارو لخوا د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا سوې. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغه چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او اړوند چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی. هلته د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
د مشال ډیو خبرونه ته غوږسته اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په ځانګړي بلنه د هغه هیواد د پایتخت واشنگتن ته روان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې پر بارک اوباما سربیره د امریکا له یو شمېر جوړپوړو دولتي او پوځي چارواکو سره وګوري او په دواړخیزو اړیکو سربیره به پر نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې ورسره وکړي. که څه هم دغه وزارت دغه سیمه ییزې مسلې نه دي په ګوته کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي چې د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع وي او ښایي دواړه خواوې په دغو لیدنو کې د افغانستان په اړه ځینې پریکړې هم وکړي. تفصیل له پېښوره د زبی شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او په خبرې چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي امریکا ته د ښاغلي شریف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمې لپاره مهم ارزوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باهمي تعلقات د پاکستان او د امریکې مکې هم وي ورسره ورسره کم ضرب از پاکستان کې روان دي او دې ځنه مختلف دهشتګرد دي هغه وتښتېدل او افغانستان دې لپاره به هم هغه خبره کوي. ورسره ورسره کولیشن سپورټ فنډ ورته موږ وایي هغې نر کې به هم خبره کېږي. دې سره سره کاري دا چې کوم هند کې ډېره انتحاپسندي شروع ده دا به هم پکې راځي او ورسره ورسره چې کوم نیوکلیر ډیل خبرې وي نو ما نه خیال کې دا وخت به پاکستان او امریکا نیوکلیر ډیل وکړي شي.
د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په کوربه توب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلی دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي و. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکا او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې لامل د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د امریکې د چارواکو سره ارومرو خبرې کیږي. د دې دورې نه وړاندې په افغانستان کې ډیولپمنټ شوي دي چې په هغه کې د کندوز پیښې دي، په هغه کې د ننګرهار پیښې دي. دغه پیښو له کبله د افغانستان پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، ډېر زیات په یو بل باندې تورونه لګي. امریکا په افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی، نو په دې وخت د امریکي چارواکي د میا نواز شریف صاحب سره خبرې کوي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان پاکله ځینې فیصلې هم وشي.
د یادونه ورده چې ځینو پاکستانی رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهمه ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
د زبی شپک رپورټ موردو له پیښوره همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستانی د اکسپرس ټریبیون رسپانې د یو پاکستانی چارواکي خبر راخیستی چې ویلي دي زر به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې پاکستان د خبرو د بیا پیلېدو ترتیبات نیولي دي. تفصیل د اسمت ساروان اورو.
د دغه پاکستانی چارواکي په قول اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې ممکن ژر بیرته پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې تر شا یا پټې خبرې د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتوب وړاندیز ته اعتنا ونه کړه او ویل چې که طالبان غواړي چې د سولې خبرې وکړي له افغانستان سره دې مستقیما تماس ونیسي. د افغانستان د ولسمشر مانی روانه ونی د پاکستان د منځګړتوب د وړاندیز په ځواب کې وویل که پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستو ځالې له منځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي، د پاکستان له لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب وړاندیز ته ځینې افغانان د شک په سترګه ګوري. شایي همدا علت وي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبرې باید د قوت له دریزه وشي.
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. له واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منځ کې له فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جز وي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ له دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت له دریزه خبرې وشي.
اکسپرس ټریبیون د بینومه پاکستانی چارواکي له قوله ویلي چې دوی له ډېره وخته دا ویل چې باید بالاخره د پخلاینې لاره غوره شي. دی ادعا کوي چې اوس ډېر احتمال شته چې ژر به په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به په کلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راضي کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. ته مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې پاکستان کې میش د رجستر افغان کډوالو د کډونو موده د روان کال تر اخره پای ته رسی او افغان حکومت نشي کولای چې په دومره لوی شمېر کې کډوالو ته په خپل خاوره زمينه برابر کړي. نو باید پاکستان حکومت د دې رجستر کډوالو د اسارتیا موده وغځوي. بلخوا د پاکستان د سپران وزارت وای چې یوازې کابینه د رجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غځولی شي. نور تفصیل اسلام آباد د مشالې خبريال احمد الله راکوي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د رجسٹرډ کډوالو ته ورکړی شوی د پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسی، او دې لړکې د سفران وزارت سره څو واری خبرې هم شوې دي چې د یادو کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د 2019 کال تر اخیره پورې وغځوي. د نوموړي وینا وه چې یو خو په افغانستان کې د امن وضع دومره ښه نه ده، او بله دا چې افغان حکومت نشي کولی چې دومره په لوی شمېر کې کډوالو ته زمینه برابر کړي، نو باید چې د نړیوالې ورورولۍ مرستو سره سره پاکستان هم د دوی د اسارتیا موده وغځوي.
یو این ایچ سی آر د حکومت د پاکستان سفران وزارت سره په مسلسل رابطه کې دی او کوشش دا دی چې کمې مودې لپاره ایکسټینشن سی وي هغه زیات مؤثر نه دی. د پاکستان حکومت یو پلان لري، هغه افغانان چې فعلا نشي کولی چې افغانستان ته لاړ شي د هغو دپاره په پاکستان کې کم از کم دوه کاله نور موده کې اضافه وکول شي. خو تر اوسه پورې سرکاري سطح باندې دا فیصله نه ده شوې، او موږ امید لرو چې جلد از جلد به د پاکستان د کابینې د خواصه دا نوی پلان منظور شي.
د سفران وزارت یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سفران وزارت یو سمری تیار کړې ده چې پکې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د راتلونکي دوه کلو لپاره د غځولو غوښتنه کړې ده، خو صرف وفاقي کابینې ته دا اختیار حاصل دی چې د دې کډوالو د اسارتیا موده د غځولو فیصله وکړي. د ذکر ده چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ قریبا دوه میاشتې وړاندې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغان کډوالو ستنېده به د 1 دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړولی شي، او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غځولی شي. د سفران وزارت تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسٹرډ او د 10 لکو څخه زیات غیر رجسٹرډ کډوال میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کول اسلام آباد زو خبر ایجنسی ته په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا د خبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د ناامنۍ او فوجي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګ شو کورونو د سروې کارونه پیل شوي دي. د دغه ادارې په خبره د خبر ایجنسی په یادو دواړو سیمو کې سلګونه کورونه وران شوي دي چې حکومت به د مکمل ویجاړ شوي کور مالک ته 4 لکه او د نیمه وران شوو هغو مالکانو ته 1,08,000 روپۍ ورکوي. تفصیل لسیمې د مشالې ډو خبريال فرحات چینور راکوي.
د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالۍ څانګې و چارواکي یوسف مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې پیل کړی ده، او تر اوسه د باړې او تیرا پاکاخیل، شلوبر او برکمبرخیلو کې څه د پاسه 2000 کورونو ریکارډ راجمع کړی دی، او په ملک دین خیلو کې هم دغه عمل دوام لري. د باړې شلوبر سیمې ګل سید پردی وای چې کور یې وران شوی دی، او غواړي چې دلته په سمه توګه سروې وشي او د بیا جوړولو په عمل کې شامل کړی شي.
دا مسله چې زه شلوبر نه راغلی یم، وایم چې کوندې او کمرې ویرونه شوې ری چتونه په بندې نشته راي سر یو ولا په بندې روشي، کله په مخ کې تیر شي، کله په ورستو تیر شي، کله سه په کاغذ باندې لیکلو کې دا د وشي چې سروې دا مې صحیح وشي د مو کورونه راوکاته شي، د مو زوینه راوکاته شي. بس دا غوړو چې مولا چې کوندې حکومت مخار شي ملو شي.
او د باړې کمرخیلو قیمت خان پردی وای
کورونه ویران دي، روډونه ویران دي، اسکولونه ویران دي، هسپتالونه ویران دي. د ټولو سروې په کار دي چې موږ سروې وشي ورا کورونه ته جمع روان دی چې بس کورونه ته په اډه ولګیږي، اسکولونه ته په اډه ولګیږي، هسپتالونه ته په اډه ولګیږي.
د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالۍ څانګې چارواکو وویل چې دوی د پولیټیکل تحصیلدار په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې ده، او په هر قوم کې د وران شوو کورونو معلومات راجمع کوي، او یوازې هغو کسانو کورونه به بیا جوړولی شي چې د سروې په وخت د خپل وران شوي کور سره موجود وي. هلته به یې تصویرونه اخیستل کیږي، او خپل شناختي کارډ او د کډوالو د ستنېدو اسناد به هم د ځان سره ساتي. او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوي وي، نو دوی په خیبر هاوس پېښور کې موږ له خپل درخواست راکولی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اردن کو پر دې سربېره چې په خیبر پختونخوا فاټا کې په تیرو 2 کلونو کې د وسلوالو لخوا یو د پام وړ شمېر سکولونه چې ډېری د جینکو هغه وو وړنګول شول. په یادو سیمو کې د سکولونو استادان وایي چې سکولونو ته د تلونکو جینکو په شمېر کې کمی نه دی راغلی. پر دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا فاټا کې د 2008 کال را پدې خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو ړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکن پوهنتون یو زده کوونکی برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي.
خو څه کمی نه دی راغلی، د هغې باوجود بیا هم ډېر خلک ځي او دا کم سکولونه چې وران شو دا ماشومانو کې د هغې لکه نور هم بهادري ودلېري. هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکۍ ډې سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی. مونږ به د دې هر څه باوجود هر یو په لار کې مونږ ته خنډ جوړېږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو، مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده.
د سوات مټې د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپلا ګل خاندانه وایي په تېرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسېدلی. ګل خاندانه وایي په سوات کې د بدامنۍ په ورځو کې د 1400 نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمېره پکې د نجونو وه. هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نه کړل، خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري؟
نو اوس خو جنکۍ ښې سکولونو ته ځي، خیر زیاته شوې ده او کمه شوې نه ده، خو صرف هغو ته د سهولت نشته. په مین علاقو کې څه مسله نشته، په برو سایډونو باندې ښځو جنکو لپاره ډېره زیاته مسله ده تعلیم. هغه سکولونه هغو ته نږدې نه دي،
په تیرو سو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جینکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یوه استاد وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زمونږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وخت په وخت مونږ په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی او بلکې جنکو سره خپل پلار او مور په خپله راځي او غواړي دا چې زمونږ لویان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیږل غواړي او بلکې لا مړې پکې ډېرې جنک.
د پاکستان ډان ورځپاڼه هم په خپل یو رپورټ کې د پېښور د سمت خان کلي د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو ړنګ کړې، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاده سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
زنانو ته ماشومانو ته لکه ډېر سلام کول غواړم، د هغوی همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچرانې تللي دي، دېنه علاوه میندو چې دې خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمینه پریدی ده هم وایي په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځي.
د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. د کوزو مومند ایجنسی یو شمیر های سکولون ته د حکومت لخوا د نهم او لسم ټولګیو لپاره وړیا درسي کتابونه لا هم نه دي ورکړل شوي. تفصیل د شنواز ترزی په دې رپورټ کې.
دغه سکولونو ماشومان وایي چې تعلیمي کال د روان کال په اپریل میاشت کې شروع شوی، ولی هغوی ته د کتابونو د نشوالي له وجې ستونزې ورپېښې دي، ځکه چې سکول ته خو لاړ شي خو سبق نه شي ویلی.
زما امیرالله نوم دی او کلاس ټن کې یم. موږ تر اوسه یو کتاب هم نشته، دا کورس په ختمېدو دی او په لاس کې چا سره داسې کتاب نشته، یو یا دوه کسانو سره دي. زاړه کتابونه ګډوډ لیدلي سو دا خوا دې خوا پاڼې ماڼې راغونډې کړي، بس سبق تقریبا ټول لیدلی شوی او کتابونه چا سره نشته.
شیراز خان دادوخیل وایي چې ځینې هلکانو سره د تېر کال زاړه کتابونه خوشته، خو د نوي کال کتابونو کې سم مضمونونه نه وي شامل شوی دي، نو هغوی نشي کولای چې ګنې پوره په پوره سبق ووای او د راتلونکي کلز امتحان لپاره ښه تیاری وکړي.
تقریبا تر پوری راته تعداد دی کنه او کتابونه تقریبا 5-6 کسان سره وي، ټول هغه تر راکېږي چې کله پیریډ لري استاد کنه یو سره ګوري چې بل سره ګوري.
یو بل ځوان وویل چې هغوی د خپل استادانو نه بیا بیا د کتابونو غوښتنې کړي، خو استادان وایي چې کتابونه هغوی ته د حکومت نه دي ورکړل شوي.
ما نوید نوم دی پر کورس کول کې نه هم کېما های سکول ګونمن سکول یا پکای چې دې لپاره خراب ته او په یوه خو دې خو لا کو ټول غریبانان دي هم له تنه شو ځان له کتابونه غشته شي تا وس نکی.
او ځنی هلکان په کتابونو پسې د تیرو کلونو هغه ځوانانو سره رابطه کوي چې دنه هم او د لسم جمعات نه وتلې وي چې ګنې کتابونه ترې واخلي. واجد د دخل هم اوس کالج ته وخت او هغه هم دغه شان نوې ځوانانو ته کتابونه ورکړي.
کوم دا ځکان دې شان راغسته ترزینه بل نه راغسته ما په خپل دې لسان نه ورکړي. زه اوس دې کې کورسونه مدل شوی دي، دا ځکان ته زور پورته لیدي چې
نوی کورس لا پتا نه دی یو ویوزه کې ایران کې دا څنګه چلی
او چې کلمې د تعلیم محکمه محمود جنسید اسیسټنت ایجوکیشن افیسر ستار خان ته د ماشومانو دغه مشکل وړاندې کنو هغه ول چې سرکاري کتابونه راغلي دي او چې کوم سکولونو ته کتابونه نه دی ملاو شوی نو د هغه سکولونو استادان کولای شي چې دفتر ته ورشي او کتابونه ترې واخلي دی وای چې کله ماشومانو سبق یا کورس نه پوره شوی نو استادانو ته به وینا کولای شي چې د راتلونکو امتحان نه دی وړاندې دغه ماشومانو ته پوره پوره سبق وروخی چې د را روان کال امتحان لپاره ښه تیاری وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو یو نیم بجې شوی له مشال زمید خبرو لنډیزو
د بلوچستان په کوټه ښار کې په وزای مسافرونکو بس کې 14 یولس کسان وژلي او تر شل زیات یې ژوبل کړي دي د پولیس چارواکو په خبره 14 پر ماښام نه وخت په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په لوکل بس کې وسوه چې وژل سوي او ژوبل سوي ټول عام وګړي دي د پاکستان وزیر اعظم اشرف د امریکا په درې ورځنی دوره واشنگټن ډی سي ته روان شوی دی نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نو اشرف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره دې هیواد ته سفر کوي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي نن سهار د پاکستان د پنجاب صوبې په بیلابیلو جلونو کې نه کسانو ته پانسي ورکړل شوې د پاکستان د سرکاري ټي وي ته مخه پاټه کې دوه کسانو په لاهور او فیصل آباد کې دوه کسانو او په سرګودا او بهاولپور کې یو کس ته پانسي ورکړل شو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې تیر اونۍ د دوه کم عمر کسانو پانسي کول غندلی او ژغه کړی چې پر دا ډول پانسيانو د بندیز ولګول شي د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي عادل الجبیر پریاس په خبري غونډه کې ویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلای شي چې په شام کې لاسوهنې بندې کړي کروشیا غزرګونه کډوال ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې وو تر درې زره زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنۍ او باران کې ایسار وو تر څو پرون د دوی په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې په جرمنی کې د پیګیدا په نوم د سغدریزه غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریون نه وکړل پیګیدا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتګ سره سخت مخالفت لري او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي افغان لوبډله لومړی بیټنګ کوي او تر دې دمه په 15 اوورونو کې د یو لوبغاړي په ورکولو 2-5 منډې جوړې کړې
اودونکو د خبرونو لنډیز د تاسو مشازمي وړاندې کوو اوس هم لجمنې سره سم ورسېدل د ونیزي خبرونې د ځوانانو غږ د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کوي چې قبایلی سیمو څومره لوبغاړي پیدا کړی دي د سپورتس مختلفو لوبو ته نو راځي چې پر دې ځوانانو غږ خبرونه کوي ورو د خبرون تاسو په تکراری بڼه
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینګي کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ پنیخه
خپل قربا سره الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهستې اوریدونکو مشال ډیو هڅه کوي چې د ځوانانو غږ یو څوخ پرونی د قبایلی سیمو سپورتس ته ځانګړي کړی نو د نن په ځوانانو غږ پرونه کې به موږ پر دې خبرې کوو چې په پاکستان د نن او بهر لوبو یا سپورتس کې د قبایلی سیمو نمائندګي څومره ده دلته کې کوم لوبي کیږي او د قبایلی سیمو لپاره د سپورتس ادارې او تنظیمونه کوم دی او د هغوی کار څه دی او تر دې دمه یې څه کړي دي او څه پلانونه لري له خپلو میلمنو سره به پر دې خبرې کوو خوردونکو تاسو هم کولی شئ چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخلی او درته وایي چې ستاسو په سیمو کې کمی لوبې کیږي او آیا تاسو کوم اسانتیاوي د حکومت لخوا لري او کنه زموږ د ټلیفون شمیره او د سکایپ اډی لزان سنوټي
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي
زمنګ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی
00 سلور سوشل 22 یولس سلیریشت یو سلاو پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویشت یاولس سلیریشت دو سواو پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویشت یاولس سلیریشت دری سواو پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویشت یاولس سلیریشت سلور سواو پینزه
او که غواره دخپل کور لی تلیفونا پا وریاتو گا تلیفونو کنه نشمیری لسان سر ویدی که
سفر اتا سفر سفر دو دو سفر دری دری
او که انترنت لره نکوالشه منسر ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ کنه
پتای ده مشال راڈیو
اردن کو لکه څنګه چې تاسو ته وویل چې نن موږ په ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې بحث کوو چې په قبایلي سیمو کې کومې لوبې کېږي او همداراز دې سیمې دې ځمکې کوم لوبغاړي زیږولي دي او دلته کې څومره اسانتیاوې لري کوم لوبغاړي دي هغوی پر دې به خبرې کوو ډېر سره تړلو نورو پښتنو باندې او موضوعاتو باندې به هم خبرې کوو موږ سره میلمانه دي ایاز رضا چې د مختلفو رسنیو لپاره د قبایلي سیمو د سپورټس یا لوبو رپورٹنگ کبھی ایاز رضا صاحب تاسو هم ستړي مشه پروگرام ته
السلام علیکم مومن صاحب ډیر مننه تاسو موږ لاین باندې وو چې په دې مره عام موضوع باندې تاسو موږ نظر غواړئ مننه
استاد سینا مننه او موږ سره بل ملمدې انجینیر صاحب الاسلام چې د فاټا سپورټس اولمپک اسوسیشن مشر او همداراز کامن ویلت یوت فورم یا دولت مشترکه ځوانانو فورم صدر دی تاسو هم ستړي مشه صاحب الاسلام صاحب
ډیر مهرباني السلام علیکم
مننه ستاسو سره دوه ملمنو نه چې موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي لومبه ایاز رضا صاحب تاسو سره زما درته وای چې په قبایلی سیمو کې کومو کې مې لوبې کیږي او دا هم راته وای چې د خاوري کوم داسې نومیالي لوبغاړي زیږولې دي
مومن صاحب قبایلی علاقو کې تر دې دمه د فاټا اولمپیک ایسوسیشن او د ډایریکټ او سپورت فاټا د سلطان دی تقریبا سلری لوبي کیږي چاوي مکمل منظم ایسوسیشن شته دی او هغه ایسوسیشن په قبایلی علاقو کې د خپل لوبو د پرمختګ لپاره کار کوي او ډایریکټ او سپورت فاټا دا وایي په مالی مرستې کوي اومدارنګي پوزنو گیمونو کی پولیټیکل انتظامیه هم دا وی سره مرپیال دي چې پاغا کی راټی راټی لوبي کرکټ کوچون کی پاکستان کرکټ بورډ سپورټ کوي په قبایلی علاقو کې خود کرکټ نه علاوه چې نور سمره لوبي دي کا هاکی ده کا فوټبال ده کا والی بال ده کا ټیبل ټینس ده کا لان ټینس ده کا دارنګي نور زموږ لوبي دي کا مارشل آرټ چیز راځي او دا کی کبډی راځي او دا ټول لوبي چې کوم وي دا وي ایسوسیشن دلته کې موجود دي او دا غي د پاره د ترکه لپاره کارونه کیږي
جی
مومن صاحب
درته و چې
تاسو ته پوسټ وګړو چې کوم انټرنیشنل لوبغاړي پیدا کړی دي نو دا زموږ لپاره خوشحالي څرګندونه ده چې د اگست په میاشت کې چې کوم لوبي وشوي د ایشیا په سطح باندې جونیئر ایشین چمپیونشپ وشو په کوریا کې هغه کې د پاکستان انډر 12 د دولت کلونو ماشومانو چې کوم د پاکستان ټیم وو هغه کې زمونږ د سیمې د جمرو د علاقې محمد عاطف اړلوال تکي لوبه وکړله او هلته کې مطلب دی درې ګولونه وکړل د دې سره سره اوس په دا وخت کې زمونږ د جمرو د خیبر ایجنسی سمین ګل او د باجوړ ایجنسی محمد حیات د پاکستان انډر 19 ټیم سره د سریلانکا په دوره دي چا چې مطلب ډېر ښه پرفارمنس وکړو په ډومېسټک کرکټ کې نو دا خو هغه اوسني ګولونه چې موږ تاسو ته وښودل او کوم لږ ماضي طرف ته لاړ شنو هم د ټیم ډېر زیات لوبغاړي زګولي دي چې پکې ډېر ځوانان د خیبر ایجنسی د سیمې ناراضي او هغه مختلف ټیمونو ته د پاکستان زی او هغه بیا په انټرنیشنل توګه حکومت سستا باندې خپل نامه پړکې جی
سمد ډیره مننه بوي ستاسو ایاز رضا صاحب که دغه لګ تیر وختونو کې چې کوم لوبغاړي دغه سیمې پیدا کړی دغه نمونه کوي واخلې
ریاض افریدی ټیسټ کرکټر چونکه هغه د پاکستان نه د دولت کال مخکې ټیسټ کرکټ کړو پاورون بتاوسو په میډیاي رپورټونو کې دا کتلی وی چې ریاض افریدی د پاکستان له طرفه لوب اپیغه او هغه د اوس د یو ای یعنی د متحده عرب امارات د ټیم سره ټو ټیسټ چې کوم داوی سیریز بکیږي هغه کې ریاض افریدی اوس د پاکستان نه علاوه د د متحده عرب امارات مطلب د نمائندګي کوي کارنګي کو کوسو نمو په امتیاز افریدی اولمپیان پاتې شوی دی اقبال شنواری حبیب افریدی دو اتلیټکس کړی دا فرحات شنواری او ورسره نور اسلم شنواری دوی په مارشل آرٹ کې زمونږ دغه د پارٹی نامه روښانه کړې ده. په فوټبال کې یاسر افریدی دی او ورسره عامر مسی چې هغه هم د خیبر ایجنسی لنډی کوتل تحصیل سره دی او هغه هم دارنګ لوبه کړې ده. اتیک شنواری د خیبر ایجنسی له طرفه د پاکستان فوټبال ټیم سره مختلف ملکونو ته دورې کړې دي او ښه پرفارمنس یې ورکړی دی. همدارنګه بسم الله شنواری چې تعلق یې د خیبر ایجنسی لنډی کوتل سره په فوټبال کې دارنګې نمائندگی کړې ده. ورسره سلمان افریدی چې د جمرو د سویدن کې د پاکستان انډر 14 فوټبال ټیم سره د ایران او د کوریا او د چین دورې کړې دي. نو دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ څرګندونه ده چې د دې علاقې نه اوس لوبغاړی راځي. عثمان شنواری پاکستان له طرفه T20 وکړلو هغې ته مطلب دی. هغه میلو شوه شاهد افریدی دارنګي عمر ګل دغه ټول د دغې سیمې پیداوار دی او انشاءالله تعالی چې همدارنګي سهولتونه دوی ته ملاوی نو دا زموږ پروډکټ به مخکې قومي سطح ته او انټرنیشنل سطح ته ځي.
سمه ده، مننه ستاسو نه. تاسو موږ سره ټلیفون په کرښه اوسئ. زه ورزم انجینئر سیف الاسلام صاحب ته. سیف الاسلام صاحب، تاسو د فاټا سپورټس اولمپک اسوسیشن مشر استئ، نو اول خو زمونږ اوردونکو ته دا وایي چې ستاسو دغه اسوسیشن څه کوي او ځوانان څنګه کولی شي چې د دې نه ګټه واخلي د قبایلي سیمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاټا اولمپک اسوسیشن جوړ شو نن دا درې کاله مخکې، درې نیم کاله لږ بګو شو. دا د ټول پاکستان کې څنګه پاکستان اولمپک اسوسیشن وو او دا ټول په بین الاقوامي نړۍ کې هم داسې اولمپک کمیټي ده خپل په اولمپک کې. نو په هغې سرپرستۍ کې داسې کار کېږي چې هغه د هر یو ملک د لاندې کومې صوبې وي، کومې یونیټي وي، هغې کې اولمپک وي. چونکې زمونږ په فاټا کې اولمپک نو، نو هغې دپاره مونږ د ملګري چې کوم لوبغاړي دي یا لوبو سره نږدې خلک دي هغه مونږ ټول راغونډ شو او مونږ د فاټا دپاره د قبایلي ځوانانو دپاره په تاریخ کې پیل ځل مونږ فاټا اولمپک اسوسیشن جوړ کړو. د هغې پیل صدر انجینئر شوکت الله صاحب و، زمونږ چې کوم فارمر ګورنر او سکی شاید شنواری و، هغه هم نیشنل فوټبالر دی او زه سینئر نائب صدر یم. اوس تاسو کوم کوشچن وکړو هغې کې دا ده چې چونکی یو سپورٹس باڈی سرپرستی دا الگ دپاره پلیئر دپاره ډېره زیاته ضروری ده او بیا په ټول ملک کې څنګه کېږي چې کوم ډایریکټریټ وي، ډایریکټریټ آف سپورٹس، هغه ډایریکټریټ یا سپورٹس بورډ چې کېږي هغه هر یو اولمپک د هغې علاقې سپورټ کوي هغې ګیمونو ته مخکې ترجیح ورکوي. څنګه تاسو د فاټا اولمپک خبره وکړه چې دې نه فائده څنګه اخیستی شي، دې کې به دا وه چې مخکې به ډایریکټریټ آف سپورٹس فاټا به ایونټس کول هغه به هر دي کب نشو رچلی. دې لپاره چې څومره اسوسیشن دي څومره لوبې دي لکه اتلیټکس شو، فوټبال شو، هاکی شو، داسې مارشل آرټس وغیرہ، کراټے وغیرہ راغلی، دغه سویمنگ راغلو، ټیبل ټینس، بیډمنټن، د دې هر یو لپاره مونږ یو یو اسوسیشن جوړ کړو. دغه اسوسیشن یو صدر یو جنرل سیکرټری هغه مونږ فاټا لیول باندې جوړ کړ یا هغه مونږ افیلیټ کړ د پاکستان فیڈریشن سره. مونږ د ټیبل ټینس پر فاټا کې هغه ټیبل ټینس مونږ د پاکستان چې کوم فیډریشن د ټیبل ټینس هغه سره افیلیټ کړو، هغه سره دوه فائدې مونږ ته وشوې. مونږ دلته د ډایریکټریټ آف سپورټس فاټا هغه سپورټ کولو او د هغې نه علاوه چې کوم زمونږ نیشنل فیډریشن دی پاکستان په لیول مونږ هغې سپورټ کړو، مونږ دواړو سره کنیکشن جوړ شو، پلیئر ته دا فائده وشوه چې کوم مخکې به زمونږ نیشنل ټیم به تلل بهر ملکونو دورې ته به تلل، په انټرنیشنل ایونټس کې به شرکت کولو، هغې کې به زمونږ د فاټا کسان ډېر کم وو. اوس چې کوم ایونټس کېږي نو زمونږ د فاټې هغې کې یو خپل نسبت دی، یو خپل ریشو ده، زمونږ تکړه لکان دي هغه په هر یو ټیم کې خپل نیشنل لیول باندې پاکستان نمائندگی کوي، نو دغه کړیانو ته یو انټرنیشنل ایکسپوژر ملو شو.
سمه ده. ښه، موږ سره یو اوریدونکی دی، دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي، څه بیل غواړي؟
السلام علیکم ایاز، خبرې کوم کرمی جان سین.
ستړي مشي ایاز، څه بیل غواړي؟
منو تاسو ستړي مشو، ایم زب د خپل کلی په باره کې مو کلی کې کوم د کرکټ ټورنمنت جوړیږي مغه په باره کې بزا تاسو لګ خبر کوم.
سمه ده، مننه. بو
سیمو کلی کې هر اکتوبر کې ټورنمنت جوړیږي، تقریبا آل کورم اور سراو سرا دی ضلع ہنگو تقریبا 40 ٹیمونه ساخلین، تقریبا 100 ٹیمز جوړیږي او دا ډیر بهترین ټورنمنت وي. نو ملک تاسو نه گیلا کو د مشال رډونه څه لګه تاسو کوم ځکه هم ټورنمنت جوړ شي هغه رپورٹ ټینک وای واحدی مکله تقریبا مو ټورنمنت 1995 نه جوړیږي هر کال. او دې کې هر کالج 100 ټیمونه یې ساخلي دا مو خپل مدد آپ چلو کنه
کر
رپورټینګ تاسو ته نه رکوي حکومت نه مونږ غنغ وړو بس مو خپل غمنې دا چلو
بالکل سم دا زمنګ خو چې کله هم دا سې ټورنمنټونه کیږي خامخا مونږ رپورټینګ کوو خو کبیا هم تاسو زمنګ پام کرا وصل نو ضرور به تاسو دا کم ټورنمنټونه چې دا به هم رپورټینګ کوو او مننه ستاسو نه یو بل اردن کې د وسره خبر کو اصلي مشي
مومن صاحب تاسو ملمنو ته بیا انده شند مشال ټول ټیم ته سلام کوم
اصلي مشي څو خبرې کو صبر ولغړي
مومن صاحب عمران در سره ایم کورمنه مومن صاحب هغه تاسو په لوبه باندې لګیا مومن صاحب نو کورمې جن سي چې قدرت کې ملوبه کیږي کنه
سماله
اول لوبه د کرکټ کیږي بیا د والیبال کیږي بیا د فوټبال کیږي او د کرکټ کې هم ډیر خوږه خوږه کلاډیان ډیر تکړه تکړه وړ کی شته بیا د سی والیبال کې ډیر خوږه خوږه کلاډیان او اندسي فوټبال کې هم ډیر خوږه خوږه کلاډیان تمومن صاحب خو می ته یو ضرورت ته په بغن سیمه کې د اوسه پورې نو یو ګران نشته د می ته د حکومت طرفه نه څه د سی غشته د کنه چې سیستم شو د می ګران جوړ شو مومن صاحب په بغن کې کنه
بالکل سم
وړ کې دی خپل ګراندونه جوړي په خپل پیسو جوړي مومن صاحب د توي غاړي کې انداشان چې ته غرس سیمه وي د سی لوې سیمه وي کنه مګر کې جوړه کې د لوګو لپاره نه حکومت طرفه می ته هیڅ غن نشته د لوګو لوګو غا سیستم نشته د مومن صاحب
بالکل سم یو بلوم سره خبرې کوم استری مشي
الا د مول شه اسرار الله مومن سے استاد او شامل مانو ته سلامونه او خره خلاص وایم
تاسو هم استری مشي څو خبرې کوي
الف شایم در سرار اب امارات الینا
الف شاه سے بہت سبب ولغوالي
او بس اسرار علم سے بس تاسو خزر ډیر شکر گزار یم مشال ریډیو سے تاسو مونږ کوایلی او بل پښتنو د فار ډیر اله زلي کوي او خاص کر سب دا کوم سپورت دا ډیر ضروری دی د انسان ذهنی په غو کې لکه رول لوبوي اندغه سينور او ناشو کرونو نه رمني کوي او یو تاسو دا لرم اسرار علم ته د میهمانو نه کنه
سم ده
لکه دلته زما ملګری دی هغه دلته اوس په د امارات ټیم کې جنگي کې نه ډیر قابل ډیر تکړه دی کرکټ کوي نغه نه ما تاسو کو د سورې سي وړاندې ماوي تاسو پاکستان کې ولې نه جنگي ګول کغوي دا ګیلا کوله چې مونږ لکه لاړو تلیو اسلام آباد لاوره پره لکه مونږ ډېر پیسې غوښتل شوې
سمد
لکه مونږ په قبایلت باندې چوغ نه خلی په پیسو باندې دا سو وجه ده
مننه استاد څنګه او اوریدونکو موږ سره د فاټا سپورتس اولمپیک اسوسییشن مشر انجینیر صاحب الاسلام د ټلیفون په کار خره ته دوی نه بدغه پښتنه وکړو صاحب الاسلام صاحب تاسو که زمنګ اوریدونکو خبره اوریدلې وینو زنو دا ګیله کوله چې د قبایلی سیمو موږ ته ټلیفون کړو چې هلته کې هغه ګراوندونه نه لري زنی بیا وایي چې کوم د پاکستان قومي ټیمونه دي د لوبو هغه ته پوتلو کې دوی د ستونزو سره مخ دي دونه سپارښونه او پیسې غوښتل کیږي څه وایي تاسو
خبرې خو ما اورېدې زه خدا څخه دې غواړم چې بشکې ټیټه فاټا کې کوشش نو زه دا مې چې نه ګراوند موږ رښتا
موږ
سره که خبرې جن څه کې تاسو واخلې په جمهوریت کې موږ سره یو سپورت کمپلیکس ته دی دا یو کرکټ ګراوند دی هغه کې فوټبال ګراوند دی
هغه
نه علاوه هغه کې والیبال کورټ پکې شته ٹھیک شو هغه کې ریمنتل کورټ پکې شته بیا هغه نه علاوه موږ سره لډي کوتل کې ګراوند شته شکه هغه د نړیوال یا انټرنیشنل سټانډرډ نه دی
سیف الاسلام صاحب ډیری بخنی سره خود گراؤنڈونه به کېدې شي نورو قبایلی سیمو کې نه وي کنه
زه تاسو ته ما کنه تاسو ته کوم ایجنسی کې د باسکټ بال کوچ تا کوم ایجنسی کې بیا په دغه کې چې کوم دی په پاتوري ایجنسی کې پاتوري ایجنسی کې په خار تحصیل کې الته موږ سره انډور کمپلیکس دی
ښه
دا ډېر ښه خبره ده
سمه
انډور کمپلیکس پر ټول صبح کې موږ سره په کریم سټیډیم کې په نور غټه صبح دا نشته پکې دلته موږ سره انډور کمپلیکس ته په بازار کې هغه کې دلته بیډمنټن ټیبل ټینس دا وشو کراټه یو شی بل شي چې کوم انډور گیمز دي هغه موږ سره کې دي شي دا موږ سره په وزیرستان کې ګراوند جوړ دي نو مثال مل پلیئرز روزي چې ګراوند شته ځکه خو زمونږ پلیئر سره وځي چې پلیئر دپاره غټه خبره ګراؤنډ ده ګراؤنډ شته فیسلټي شته دویمه د طرف سره مهمه خبره وکړم چې دا حکم اورېدل کې دي هغه هم بېله باندې پوه شي او دا یو خوشحالۍ خبره ده چې تیر گورنر کله چې زمونږ د پرېزیډنټ صاحب انجینیر شوکت الله کوم مخکې گورنر وو مونږ هغه سره میټینګ وشو مونږ ورته وویل چې زمونږ د پاټا ځوانانو دپاره ګراؤنډ پکار دی ګراؤنډ سره سپورټس کمپلیکس پکار دی یو ګراؤنډ مونږ لري پکار دی مونږ داسې سپورټس کمپلیکس پکار دی څنګه چې جنا سپورټس کمپلیکس ته په اسلام آباد کې څنګه چې سپورټس کمپلیکس ته په لاهور کې څنګه چې یو سپورټس کمپلیکس ته په خور کې دا د غټ سپورټس کمپلیکس پکار دی هغه هغه مهرباني سره دا په چمرود کې ټاکس ایریا کې دا سپورټس کمپلیکس منظور شوی دی هغه ته لپاره یو ارب روپۍ هغه لپاره فنډ الوکیټ شوی دی هغه لپاره پی سی ون او چې کوم لوازمات دي کوي کاروي اې ما انصار شوري دي ان شاء الله موږ دا ویل چې ډېر زر په هغه سپورټس کمپلیکس هم کار شوري شي نو موږ دا غوښتل چې په کوم وسایل دي هغه حکومت موږ سره سپورټ کوي او هغه کې موږ ته تاسو مثلا کم از کم زموږ اولمپیک ته راغلي وي مخکې خو نه هغه نه علاوه موږ ډېر شکر ګزار یو چې زموږ کوم ټیم دي د فاټې والا هغه نیشنل لیول ته تللی دي او هغه فیسیلیټیټ کړی دي ډایریکټر آف سپورټس پارټ دا خبره چې کومه دی لیسټر وکړه چې موږ نیشنل ټیم ته زو موږ نه پیسې غوښتل غواړي دا هیڅ قسم خبره نشته نیشنل ټیم ته چې څوک دي هغه په دې اخلي چې مثال زما د اتلتیک شو ټیم دی هغه ته بدلوم چې څنګه د درې لکان دي زما والا نه یا د فوټبال دی یا د هاکی دی یا د بیډمنټن دی هر یو دی رینکینګ دی هر یو پلیئر رینکینګ دی چې بیسټ پلیئر وي هغه اوس مثال خبره یو ټیم روان دی انټرنیشنل ټیم روان دی د بیډمنټن روان دی هغه خپل ټول پاکستان کې فیډریشن لیټر یو کی بلوچستان تا سند تا پنجاب تا کی پی کی تا فاټا تا چې بي تاسو خپل کم بیسټ پلیئر چې کوم دی هغه په مونږه سکروټلی وکړو او د هغه لپاره مونږ کیمپ لګو
مننه استاسینا سیف الاسلام صاحب بالکل استاس جواب مونږ ته راغړی زیاته مننه استاسینا ډیر بخنی سره مونږ سره وخت کم دینو زه غواړم چې نور پښتون هم زرو کوم نو اوریدونکو تاسو رضوانان غږ خبرونه ته غوږیست او د قبایلی سیمو په سپورټس باندې مونږ خبرې کوو او مونږ سره دغه دواړه میلمانه د خبرې ایجنسی نه د ټلیفون د لارې میلمانه دي ایاز رضا صاحب چې سپورټس رپورټر دی ایاز صاحب دا راته وایي چې دغه پښتني چې کوم زمنګ دی اوردونکو وکړلې چې دغه تل کې دوی د گراوندونو ستونزې لري او نور کوم پښتني وکړي تاسو هم دغه څه جواب ورکول غواړي کنه تاسو د سیف الاسلام صاحب سره اتفاق لري
زبا لکشان خبره پکې وکړه چې سیف الاسلام صاحب هم په ډېرې خبرې وکړلې خو لکه باجوړ ایجنسی څنګه دوی خبره وکړه چې تاسو انډور سپورټس کمپلیکس جوړ دی نو حالت یو داغه نه علاوه کرکټ ډېر یو ډېر غټ ګراوند موجود دی چې تاسو ډېر غټ ټورنمنټونه کیږي په جمرود کې یو ډېر اعلی پای سپورټس کمپلیکس موجود دی او هغه ایک چو دی حالت مختلف لوبر او اس کی خصوص ورس حکومت یو بل انډور چکم سپورټس کیږي بابا کی دغه لپاره جمنیزیم منزور کړي او هغه باندې ډیر پتیزي سره کار شروع دي به تر نشي کی با هغه ان شاء الله تعالی د لوبي قابل وي نو دا به د باجوړ ایجنسی نه په پس په فاټا کې د سپورټ جمنیزیم وی چې حکومت جوړ کړلو په خبر ایجنسی کې جمرو تحصیل کې ملګری د کورم ایجنسی خبره وکړه نو په کورم ایجنسی کې حکومت ډېر خپل ګراوند جوړ کړي او هغه ته بنیادی سہولتونه پولیټیکل انتظامی سره سره غور کړی پاکستان کې کډبورډ ور کړی دي باقاعده حال تک ټورنمنټونه کیږي او چې در کومه پوری دوی دا خبره وګړه چې په قومي ټیمونو ته زمونږ کسان په سفارش یا په پیسو سي په دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته د دوه ملګری سره متفق نه یم ځکه چې په چا کې ټیلنټ وي هغه به مخکې سي دا کوم نمونه چې ما تاسو ته وخه او خو د دې په انټرنیشنل سوګ نن سبا د پاکستان نمائندګي کوي هغه کې دا څه حال کوم شته چې دا غي د بوتان او خستلو وسم نو واغی لپاره مطلب هغه چې لولې د مهم چې لولې هغه مطلب سکالرشپ پرته تنظیم یو ورکړی دی ګورنر سي
ورکړی دا یاد راځه دا راته وي ساس خبره کټ کوم چې سو وخت وړاندې زما مخ کې د اوریدونکو سره خبره کېدل نو د وزیرستان زنځوانانو ویل چې کله دوی په ګراوند کې لوبه کوي نو دوی ګراوند ته ماټر ګولې را پریوزي نو دغه د دوی د امنیت لپاره هم څه ګامونه پورته کول پکار دي حکومت ته څه وایي تاسو
نو زه خو به دا خبره وکړم چې داسې دومره داسې نیوز خو تر اوسه پورې د سپورټ د میدانونو نه داسې نه دی راغلی. خو که دغسې څو خبرې کوي هغه به د سپورټ د ډسکرج کولو د لوبغاړو د مخ نیولو لپاره کوي. کله داسې خبره خو که دا اورېدونکو کړي اورېدونکو خو اوس هم داسې مطلب داسې یوه خبره وکړله چې یاره په پیسو خلک اخیستی شي یا مطلب سفارش باندې یا ګراونډونه نشته. اورېدونکو خو بس وایي خو حقیقت دا دی چې تر دې دمه خو داسې خبر مخې ته نه راغلی. خو به هر حال که داسې واقعیات مخې ته راځي د هغوی روکتام په کار دی. جی
بله ایاز رضا صاحب داره ته هم وایي چې پوښتنه دا راپورته کېږي چې قبایلي سیمې زیاتره برخه لري په لوبو کې سپورټس کې د پاکستان وجه سره، او دویم دا چې بیا په قبایلي سیمو کې د خیبر ایجنسی لوبغاړي ډېر زیات دي.
هغه بنیادی وجه دا چونکی خیبر ایجنسی د پیښور سره ډېر زیات نږدې او څنګ په څنګ ده، نو دا هغې دي چې کوم لوبغاړي دي یا خو هغوی په پیښور کې میشتې دي هلته ژوند تېروي یا په حیات آباد کې تېروي یا که په خیبر ایجنسی جمرود او په باډه کې دي، خو هغوی د لوبې لپاره او اکیډمو دپاره پیښور ته راځي. او د پیښور خو تاسو ته پته ده چې سر خار دی او دلته کې مکمل د لوبو لپاره مختلف ځایونه دي. کوم سپورټس کمپلیکس کې به ټولې لوبې کېږي، هغوی ټریننګ کېږي، دارنګې جم خانه کې ټولې لوبې کېږي، ورسره ورسره ډېرې غټې غټې اکیډمي جوړې شوې دي په پیښور کې په مختلفو ځایونو کې. نو د خیبر ایجنسی ځوانان ځي او هلته ریګولر پریکټس کوي، ریګولر د لوبې سره ټچ
نو څه ګوري چې همدغه وجه ده چې په خیبر ایجنسی کې زیاتره چې کوم ادارې دي د سپورټ سره تړلې هغه جوړې دي، حکومت هم ډېره پاملرنه دغه سیمو ته ورکوي کنه.
نه دا خبره هم ستاسو په ګل بدله ده، بلکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې ډایریکټریټ آف سپورټس په هر ایجنسی کې یو سپورټس منیجر کېنولی دی او د هغې سپورټس منیجر دغه کار دی چې هلته کې مختلف لوبو یونټونه کوي، ورسره چې کوم لوکل اسوسیشن دي د هغوی په مرسته سره پاکستان کرکټ بورډ هم وخت په وخت هلته کې ټورنمنټونه ارینج کوي، ورسره چې کوم لوکل اسوسیشن دي په کورما کې کرکټ اسوسیشن شته دی، وزیرستان کې شته، هغه مختلف ټورنمنټونه کوي. او چې هغه ټورنمنټونه نه کوي بیا چې پاکستان کرکټ بورډ سپوز خو خبره تاسو وګړه چې ټیلنټ والی مخکې راځي د خیبر ایجنسی، د هغې بنیادي وجه دا ده
بالکل
دا علاقه د پیښور ایجنسی سره څنګ په څنګ په بارډر باندې ده، خلک هلته ځي روزانه لوبه کوي.
فاټا سپورټس اولمپک اسوسیشن مرستیال مشر سیف الاسلام صاحب هم موږ سره ټلیفون پکا خري. سیف الاسلام صاحب دا راته وایي چې تاسو اوس د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره څه پروګرامونه لري د سپورټس او راتلونکو کې څه کول غواړي، او دویمه دا چې څنګه وختي یو اوریدونکي خبره وکړه چې هغوی په خپلو پیسو باندې ټورنمنټونه جوړوي، نو آیا تاسو د هغوی څه مرسته نشئ کولی؟
هغوی کې دا پهله خو زه د خپل ټورنمنټونو خبره وکړم چې کومه د مرګي وکړه چې کوم ځای کې د هر څه لپاره یو میکانیزم جوړ دی. هغوی کې دا ده چې د هر یو اسوسیشن شته، د هر یو اسوسیشن شته، هغوی کې چې لوکل ټورنمنټ کول غواړي نو هغوی دې د خپلې متعلقه لوبې چې کوم مشر دی یا صدر دی یا سیکرټری دی یا کوم اسوسیشن دی هغه سره راته وکړي، بالکل هغه اسوسیشن به هغوی چې کوم دی منډه تړه به سره وهي، ډایریکټریټ آف سپورټس ته به هم سره ځي، نور چې کومه زمونږ پولیټیکل ایډمنسټریشن دی هغه ته هم ځي. او کوشش به کوي، حتی انسان کوشش به کوي چې دوی مونږ سپانسر کړو، او مونږ ډېر ټورنمنټ ډېر ایونټس مونږ سپانسر کړي دي او تیرو درو کالو کې په مختلفو علاقو کې مونږ کټس هم ورکړي، مونږ شوز هم ورکړي دي، او مونږ هغوی ته ټورنمنټ هم کړي. یو خدا ده چې هغه مسله نه ده، مونږ سره چې انشاءالله شکر به ته وکړي، مونږ هم دې کار لپاره یو، مونږ فاټا کې د سپورټس پروموشن لپاره کار کوو، مونږ به انشاءالله دوه سره
پوره بل لنډو ټکو کړه ته دا وایي چې یو څو سیکنډه پاتې دي چې د جنکو د سپورټس لپاره تاسو څه کړي دي؟
د جنکو لوبې انکریج کیږي، او هغه چې کوم کالجز دي کوم سکول دي هغه سکولونو او په کالجونو دننه هغه لوبې مونږ کوو، چونکی یو خاص سیستم دی د فاټا، یو خاص قبایلي رسم و رواج سیستم دی، هغې ته چې کوم په ګراؤنډ اویلیبل دي په سکول کې په کالجز کې هلته ورته مونږ ایکټیویټیز پرینځو، او د هغې لپاره مونږ سره فیمیل چې کوم زمونږ دي د فاټا نه هغه ریپرزنټیټیو دي یو یا دوه چې هغه بیا هغه کالجز ته او هغه سکول ته ځي، هغې کې سپورټس
باندې
بالکل
سمه ده. ډېره زیاته مننه ستاسو نه انجینئر سیف الاسلام صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. ایاز رضا صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه، خپل قیمتي وخت هم راویستو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. اوریدونکو راتلونکي دوه شاوخوا پروګرامونه چې کوم دي ځوانانو هغه به هم موږ د قبایلي سیمو په سپورټس یا لوبو باندې کوو. همدې سره خپل کوربه اسره الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالي پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شئ.